السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. نن پنځشنبه د کاب یاهود پنځمه او د فبروري څلورویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارو کې را سره قادر جلالوف ملتیا کوي. په د هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څیړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله خوښه افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل چې په تیرو دریو ورځو کې 5509 تنه افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا یې هم په پیروي ورته کار وکړي، خو دا به د ده په خبره یوه ستره تېروتنه وي. د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بولټن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وطنه له ستراتیژیک او اخلاقي نظره تېروتنه وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې یوې غونډې ته وویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو برید کوونکو نږدې خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللي وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه. حقانی چې انتحاري برید کوونکي استشهادیان بلل، د خپلو پلویانو وغوښتل چې د دغو بریدګرو قربانۍ هیرې نه کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسیې د اوکراین د کړکیچ په خاطر د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو ته رسیدلی او له روسیې چارواکو سره ګوري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې ده. بل لور ته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسیې ولسمشر وایي جدید ځواب به ورکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې اورئ چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي که د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي ممکن څو میاشتو کې ټولې وتړل شي.
زه فکر کوم له شپږ میاشتو نه به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی.
د ایران خاص استازي د معدنو، زراعت، انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړ.
د روسیې او اوکراین د لانجې په دوام د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې غوښتنه وکړه.
له ټولو ښکېلو خواوو غواړم له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د هېوادونو ترمنځ بې ثباتي راولي.
فیسبوک اعلان کړی چې د لنډو ویډیو جوړونکو ته پیسې ورکوي. دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات اوریدلی شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو راځو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع ته. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ د بندیدو له خطر سره مخامخ دي. د رسنیو د ملاتړ د ادارو په وینا اکثره تلویزیونونه او راډیوګانې د مالی ستونزو له کبله ښایي ډیر وخت کار ته دوام ورنشي کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواکه رسنۍ پاتې نه شي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي که د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونه شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعاله پاتې نه شي. تېره اونۍ د آینه په نوم تلویزیون خپلې خپرونې ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو کبل کار ته دوام نشي ورکبلی. د افغانستان د رسنیو خاوندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبریالانو سره د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندېښنه تاییدوي. وایي
ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ.
د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د یوې ګډې سروې پر اساس د تیر کال د اګست له 15 را په دیخوا په افغانستان کې 211 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډېر زیان ښځینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 5 ښځینه خبریالانو کې 4 په رسنیو کې نور کار نه کوي.
و موریدل چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي که د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي ممکن په 2 میاشتو کې دغه رسنۍ وتړل شي. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی ضیا بومیا هم د رسنیو اندېښنه تاییدوي. له نوموړي سره عصمت ساروان مرکه کړې چې دا مرکه سره وو.
کوم رپورټونه چې په افغانستان کې او په دې وروستیو کې ځینو نهادونو البته د رسنیو د ملاتړ نهادونو خپره کړي دي او دغه تشویش او ویرې څرګنده کړې ده، دا په حق دي، ځکه دا مهال هغه رسنۍ چې پخوا تر دي په یو ډول نه یو ډول په خصوصي سکتور کې فعالیت کوه او د سیاسي احزابو او یا هم د دولت له چوکاټ نه بهر وي او خو تر ډېره حده په پروژوي او تجارتي اعلاناتو باندې یا هم له نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنو په اسناد باندې خپل هغه کار وړاندې به او مالی ضرورتونه یې پرفع کوله. دا مهال لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، نه بسپنه ورکوونکي او یا هم مرستندویه ټولنې په افغانستان کې فعال دي او نه هم چندان متوجه دي وضعیت د آزادو رسنیو فعالیت.
بومیا صاحب، یعنی تاسو هم فکر کوئ چې که له رسنیو سره مالی مرسته ونه شي په شپږو میاشتو کې غیر دولتي رسنۍ سقوط کوي؟
که وضعیت په همدې ډول رواني، زه فکر کوم له شپږ میاشتونو به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ شو او دغه اوس مهال هم چې زه غږېږم داسې رسنۍ شته، ډېرې داسې رسنۍ شته چې له شپږ میاشتو را په دې خوا یې خپلو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړي او یا هم خپل فعالیتونه یې دومره محدود کړي دي چې وکولی شي تر یوې مودې پورې هغه خپل حیات ته په باندې ادامه ورکړي. خو فکر کوم چې اوس دغه تجویز چې فعالیتونه محدود کاندي هغه هم خپل هغه آخري حد ته رسېدلې ده او دوی ناګزیره دي چې خپل فعالیت په ټپه ودري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د رهبرۍ شورا غړی او ژورنالیست ضیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره یې د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له دو جګپړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په ځانګړي ډول د هلمند سیند د اوبو پر سر د دو هیوادونو پر اختلاف خبرې وکړې. ایرانی چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق په اړه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي هیواد یې د هلمند سیند د اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایرانی چارواکي وایي وروسته له دې چې افغانستان د کمال خان بند جوړ کړ، د ایران په خاوره کې د هلمند په سیند کې اوبه تقریبا وچې شوې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په مهال وویل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. له دې سره په یو وخت پرون چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی او د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل د ایران د ولسمشر استازي د دوه هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او وروستیو تحولاتو خبري کړې دي.
شاغلی متقی صاحب د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې ګټورې وبللې او د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. دغه راز محترم عبداللطیف منصور صاحب هم د اوبو او برېښنا په اړه د اسلامي امارت دریځ او اړتیا څرګنده کړه. د ایران خاص استازي حسن کاظمی قومي د تیرو ناسو په تداوم د معدنو زراعت انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړه.
د ایران د انرژي وزیر هم په وروستیو ورځو کې ویلي و چې افغان لوري تر اوسه پورې د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق د ورکولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په قول ویلي چې ایران ته د تخنیکي ستونزو له کبله کومره اوبه نه دي بهیدلي چې باید بهیدلي وای. د آژانس همداراز ویلي چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش پر هغې ژمنې ولاړ دي چې په 1450 لمریز کال کې شوې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری مجله اوری په څو شیبو کې د اوکراین او روسیې د لانجې وروستی حال هم درکوو. تازه معلومات دا دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه را بللې. دا غونډه تازه پیل شوې ده. نن اروپایي مشران هم په بروکسل کې په دې اړه غونډه کوي. د روسیې او اوکراین اړیکې په داسې حال کې کړکېچنې شوې دي چې د اوکراین پولې ته نږدې لزګونه زره روسی سرتیری ځای پر ځای دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته د اوکراین دو بیلتون غوښتونکو سیمو ته د ورتګ لارښوونه هم کړې. خو اوس یوه ځایي مسأله، د غور ځایي چارواکي وایي له کابل څخه د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د یونسکو استازی هم ورسره ملګری دی د جام منار د وضعیت د ارزولو لپاره غور ته ورغلی دی. دا منار چې د ډیلی له قطب منار وروسته د نړۍ دوهم پخوانی د خښتو منار دی د نړیدو له خطر سره مخامخ شوی دی. مرسل زازی تفصیل اوروي.
د غور ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست عبدالحی زعیم ازادۍ رادیو ته وویل د اطلاعات او فرهنګ خار جوړونې د کلیو د پراختیا او یونسکو د استازو په ګډون پلاوی غور ته سفر کړی دی.
رئیس
بستانشناسی د اسلامی امارت د لرغون پیشندن رئیس زبیح الله سادات د کلیو د پراختیا وزارت او نورو ادارو له یو پلاوی سره چې د یونسکو استازی هم ورسره مل دی غور ته راغلی.
د یونسکو در غور رفتن.
د غور جام منار چې له څنګه یې سین بهیږي نه یوازې اوبو یې بنسټونه توګلی بلکې ورستۍ زلزلې لا نور زیانګالی کړی دی. زعیم هم دې ټکی ته په اشاره وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او اوبه یې لاندنۍ برخې ته تللې دي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي د جام د تاریخي منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې باید د منار شاوخوا ته قوي استنادي دیوالونه جوړ شي لندن یو برخو ته لاړې نشي. د غور یو فرهنګي نبی ساقی بیا وایي چې د جام منار د ساتنې لپاره باید هغه ته نږدې د غټو موټرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. جام منار په 1940 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه منار د شهرک په ولسوالۍ کې دی او په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ تودا موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې. بلورته د اوکراین پولې ته نږدې د روسی پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسیې ولسمشر ویلي دې بندیزونو ته به جدي ځواب ورکړي. بل لورته د اروپایي ټولنې مشران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جرګه کیږي او له روسیې سره د راتلونکو معاملو پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میچل ویلي په 21مه پیړۍ کې د ځواک کارونه او د پولو بدلون ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې پرون نوښته په یو اعلامیه کې د روسیې د حکومت د وزیرانو، جګپوړو پوځي افسرانو، سوداګری شرکتونو او تجارتي مشرانو په شمول پر 22 کسانو او مؤسسو د اوکراین د ځکنی بشپړتیا د ګواښلو په خاطر بندیزونه ولګول. خو مسکو ویلي چې هغو اقداماتو ته به چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې بانکونو او کسانو پر ضد لګولي کلک ځواب ووایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیا کې وویل باید شک ونه کړای سي چې دا بندیزونه بې جواب نه پاتې کیږي. امریکا او متحدانو یې وروسته له دې همغه اقدامات وکړل چې روسیې وویل د اوکراین د ختیځ بلتون غوښتونکې سیمه په رسمیت پیژني او ځواکونه ورلیږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا د ځواکونو د میشتولو په اړه پرون په واتیکان کې وویل
tutte le parti coinvolte
la tolosh kelo khaw gwaram la har haga iqdam dad wakri che de hewadun tarmanz be sabati rawadi aw narewal qawanin be etibar kawi
dando il diritto internazionale
la bali khoda poland aw litvania ulas mashran do ukraine ulas mashr vladimir zelensky sara po ukraine ki pe wagade ilamiya ki wel che ukraine de de war de che د اروپایي اتحادیه غړیتوب تر لاسه کړی. د روسیې او لویدیز ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې روسیې لږ تر لږه 150,000 ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې ډیر کړل او پر دغه هیواد یې د بشپړ یرغل بیره رامنځته کړه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بلی اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په فیسبوک کې خبرونه ولولي، ویډیوګانې وګورئ او فیسبوک درته یو نوی اعلان هم لري. هغه دا چې له فیسبوک څخه 2 میلیارد انسانان د نورو د لیکنو، تصویرونو او ویډیوګانو د لیدلو او خپل دوستانو سره د خبرو اترو کار اخلي. خو دا ټولنیزه شبکه وایي چې نور له دې طریقه پیسې هم ګټلی شي. فیسبوک هغو کسانو ته چې ویډیوګان خپروي او په خپل کار کې خلاقیت او نوښت لري پیسې ورکوي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
له انستګرام وروسته فیسبوک هم اعلان وکړ چې اوس ته ویډیوګانو جوړونکي د وړو ویډیوګانو خپرولو پیسې ترلاسه کولای شي. د فیسبوک اړوند کمپنۍ میټا پرون چهارشنبه وویل اوس له 150 هیوادونو څخه د لنډو ویډیوګانو خپرونکي له خپل تولیداتو څخه ګټه ترلاسه کولای شي. تر دې وړاندې فیسبوک یوازې هغو ویډیوګانو ته پیسې ورکولې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کتل کېدي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې میټا په ټیک ټاک کې له لپسنګونو او نورو وړو ویډیوګانو سره د خلکو لیوالتیا ته پکتو په 2000 میلادي کال کې په انستګرام کې د ویډیوګانو خپرولو ته د تولیدونکو د هڅولو په خاطر حق او سهمه ومنله. د دې کمپنۍ په وینا له دې سره به 50 نوښتونکو ته د عاید یوه سرچینه برابر شي. د میټا مؤسس مارک زوکربرګ پرون د فیسبوک لاري په یو بیان کې وویل د لنډو ویډیوګانو مینوال په چټکۍ زیات شي او نن دا خدمات په درسته نړۍ کې د فیسبوک د کارونکو لپاره پیلوي. د میټا کمپنۍ پر اساس د فیسبوک کارونکو خپل نیمایي وخت د ویډیوګانو پر کتلو تیروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، د نړۍ تاوده موضوع همدا د اوکراین او روسیې لانجه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بیړنۍ غونډه رابللې ده. غونډه پیل شوې ده، وروسته به جزئیات درته درکو. له دې سره د دغې خپرونې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. زه وروسته بیرته راستنیږم، خو اوس مایک خپل همکار مرسل ځاځي ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازه سلامونه اومنه یوش میر حقا خزی چه افغانستان که یه ده طالبانو لبیازلی واکمنه مخ که یه هنری کارونه کول وایی ده طالبانو را تک را روسته دیرو جدی ستونزو سر مخ شویدی دغه خزی چه ده خپلو کورنه یو سرپرستانی هم دی وایی اقتصادی ستونزی او ده طالبانو لخوا پرو دوی لگی دیلی محدودیتونه ده دوی ده کار او رزینه جوان پا ورانده تر طولو لوی خندونه دی نور حال په دې راپور کې
متاسفانه نه خوني داري نه ژوندۍ کرانشینو
دا د هغې میرمنې د زړه درد دی چې 14 کاله هنرمند پاتې شوې او په خپل هنري فعالیتونو کې د ډیرو افغان میرمنو د ژوند داستانونه تمثیل کړي دي خو وروستۍ شپه میاستي بیا د دې ژوند خپل د بیان وړ په یو داستان اوخته دی د دې هنرمندې میړه یو لس کاله وړاندې په داسې ناروغۍ اخته شوې چې په ځای پروت دی بچه یو تا دوڑای دا گتی خوشپک میاستی که گی چه دندی تا ندتلی او نه هم پدی توانی دلی چه لکه دب خواخ بلی کورانهی تا چه پیدا کری دا هنرمن دا میرمنوایی چه دا دری کسی زی کورانهی لپارای خپلو خپلوانو هم راستانه دا کری دا هنرمن دا او ممثل میرمن چه نگواری آن نومی هم پدی راپور که واقع سلسی دا خپل زوان دا سخته پارای آزادی راژیو تو هوای
خیلی جاها دگه ما از دست
دیرو زینو نمولاس اخیسته چه ورطللی نشو کسی او بازانونو تا سم نشو تللی کلا مجبوری گم چه میره او لور می دکتر تا بوزم یا دا سودا خیستو لپاروزم خو هر چیری چیزم دکانداران او طول ما پیجنی
وقتا دا طالبانو لرسیدو روستا دا دوی حکومت یوی اعلامی پخپراولو پر رسانهیو که یو لر محدودیتون وضع کردی چی پکی دا هغو سریالونو و فلمونو دا خپراولو چخه دا مخنیوی هم ویل سوی چی خزو پکی کار کردی دا محدودیت تر اوسه ادامه لري یو بل مېرمن چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل سي د جمهوري حکومت پر مهال یې ماډلنګ کاوه دا څلورویشت کلنه مېرمن وایي د خپلې څلور کسیزې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې ده دا ماډل چې په یو سازمان کې هم کار یې کاوه وایي وروستیو سیاسي بدلونونو دواړه دندې ترې اخیستې دي د دغې مېرمن په خبره که د طالبانو د حکومت چلند دغه شان دوام وکړي د ډېرو هغو مېرمنو لپاره به ژوند سخت سي کوم چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړې ده دا مېرمن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل ژوند کیسه داسې کوي
دا شپږ میاشتې چې د دې حکومت تر سیورو لاندې تېرې شوې لکه سل کاله دومره سخت وي نه یوازې ما بلکې ما غوندې نورو نجونو ته هم هر چا چې له کوره بهر کار کړی وي نه یوازې موډلینګ بلکې هر کار چې وي یو دم یې په کور کې نه وي چېرته تللی نه شي او قیودات پرې وضع شي کوم قوانین چې طالبانو وضع کړي لکه اجباري حجاب نو لکه د تېر حکومت په څېر اوس موږ نشو بهر وتلی
له نړیوالو او د طالبانو حکومت د دې ښځو غوښتنې دا دي چې د افغان ښځو پر ژوند دغه لګېدلي محدودیتونه لرې کړي تر څو هغه ښځې او نجونه چې د کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې ده وسې کولی د خپل مسلک سره سم د کار کولو له لارې چې معنوي ارزښت دی تنخوا هم ترلاسه کړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیالانو بلال کریمی احمد الله وسیق او انعام الله سمنګانی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه طالبانو افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته لکه د لومړي ځل واکمنۍ په شان یو شمېر ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي چې په غبرګون کې یو شمېر ښځو او نجونو لاریونونه هم وکړل چې دا غږ د اسلو تر ناستې او د اروپا تر پارلمان هم ورسید خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او د طالبانو حکومت یو شمېر مترزې ښځې هم نیولي او بندیانې کړې دي په ډېرو لاریونونو کې د دې ښځو شعار ډوډۍ کار او آزادي وه نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کار او زده کړو ته اجازه ورکول شرط ایښي دي تر دې وړاندې طالبانو ویلي د شرعي اصولو په چوکاټ کې ښځې د زده کړو او کار کولو اجازه لري اوس هم طالبانو منلي چې د وري یا حمل میاستې په لومړۍ نیټه به ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د نجونو پر مخ پرانیستل سي او دغه کار په ګرمسیر ولایتونو کې هم ترسره سوی دی په هغو ښځو کې چې د کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې ده او د جمهوري نظام په دوره کې هنري او کلتوري کارونه کړي دي داسې کسان هم شته چې دا مهال د خلکو په کورونو کې جامې مینځي تر څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي هغه کار چې د دوی په خبره هر ورځ هم نه وي که څه هم طالبان د ښځو کار او زده کړې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تعریفوي خو په هنری او کلتوري فعالیتونو کې د دې تعریف د جزئیاتو په تړاو څه نه دی ویلي. افغانستان کې د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو، هنري، کلتوري او تعلیمي او تحصیلي برخو کې پر دوی د لګیدلو بندیزونو له کبله رول نه درلود.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د اوکراین په وروستۍ کړکېج او افغانستان سره یې په ورته والي تبصرې کړي دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان په ګډې آرامۍ یو لیکنه خپره کړې او دا سرلیکې ورکړې: که پاکستان خپل ثبات غواړي، لومړی باید افغانستان باثباته کړي. مقاله کې د تحلیل کوونکو په حواله لیکل شوی چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شوی او دې چارې د پاکستان حکومت ته چې غواړي افغانستان سره مرسته وکړي ستونزې پیدا کړي. مقاله لیکونکي ویلي پاکستان کې هغه خوشحالۍ په کمېدو دي چې د طالبانو بریا ته ښودل کېدې. د لیکوال پټکو د پاکستان دولت هیلمن و چې افغانستان کې د یو ملګري یا د ځینو په وینا نیابتي حکومت پر رامنځته کېدو به د پاکستاني طالبانو په اړه د دوی اندېښنې کمې شي، خو مقاله کې راغلي دا وړاندوینې برعکس وختې او وروستیو میاشتو کې د پاکستان دننه د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شو. ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي چې پاکستان کې دا حملې هغو کسانو کړي چې افغانستان کې د پټې ځایونه لري. نیویارک ټایمز لیکلی د پاکستان لوړپوړي امنیتي او ملکی چارواکي لا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او لږ تر لږه دا ټینګار لري چې د پاکستان ثبات خوندي افغانستان ته اړتیا لري. فارین پالیسی بیا د روسیه او اوکراین پر شخړې یوه تبصره خپره کړې او سرلیک یې پوښتنه کړې چې آیا اوکراین به په ټوله کې د روسیې لپاره یو بل افغانستان وي؟ په لیکنه کې راغلي روسیه که په ساعتونو کې نه وي نو په څو ورځو کې د اوکراین پلازمینه کیف نیولی شي، خو لیکوال ویلي د اوکراین د اشغال دوام به روسیې ته په لوړه بیه پریوځي. لیکوال وړاندوینه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل هم له ماتې سره مخامخ کېدای شي او د دې ادعا لپاره یې په افغانستان او ویتنام کې د امریکا ماتې او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو ناکامۍ د بیلګې په توګه یادې کړې دي. وړاندې لولو که روسیا اوکراین ونیسي، ځواکونه به یې د اوکراین د ځنګلي او غرني طبیعت له کبله له ځایي مقاومت سره مخامخ شي او له دې مقاومت سره به له بهره هم مرسته کیږي. په تبصره کې دا هم په ډاګه شوي چې روسان به د افغانستان په څیر اوکراین کې هم ماتې خوري. که څه هم یو شمیر اوکراینیان او بیلتون غوښتونکي د روسیې تر څنګ ولاړ دي، خو مقاله لیکونکي ویلي څنګه چې سرو لښکرو سره د هغوی ملاتړو افغانانو کومه مرسته ونه کړه، دغسې به له روسي ځواکونو سره د هغوی ملاتړي اوکراینیان هم څه ونه شي کړی.
ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته بیا هم را رسېدلي دي، څو یې په دې خپرونه کې را اخلو.
زه محمد نسیم ارمنی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. د کندهار ولایت نه کم سړک چې یرات وصل شوی دی، همدغه سړک د مجاهدینو ولړپوړو چارواکو پیلن اوس خو کار پر شروع کړی دی او دغه کړنې نه موږ ډېر زیات خوښ یو. نو خدای دې وکړي چې دوی نور هم دغه د مرکز لشکرګاه سړک ته توجه وکړي او دغه سړک هم راته جوړ کړي.
دغه ځنګلونه دي چې اوس هم ویل کېږي ترکمن ولایت نوزاد ولسوالۍ کې اصلي سیمه ده، هغه ساحه کې چې دغه کار اوس هم جریان لري، همدلې چې دغه مشکلات له منځه یوړل شي څو د چاپېریال او خلکو ته د ژوند کولو طریقه اسانه شي.
زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو د پیغام پرېږدم. زموږ خوا ته مسیر راځي نو سر مونه خلاصېږي، دلته خو بیخي داسې کم شی ورکوي چې هغه په دې معنا کار چې څوک ورسي، بس یوه بوجۍ وړي دي، یو مندال، یوه ډبه غوړي ده.
راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زموږ دا مشکل دی چې دلته د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کې موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو او اوس کې داسې تاسو هم د اوبو غږ اورې چې دلته اوبه ډېرې کمې دي، تقریبا 45-50 پورې داسې پاوړې دي چې دا ټول د اوبو د نشوالي سره مخامخ دي. اکثره خلکو 200 متره برمې وهلي دي، 1 انچ اوبه ځینې را باسي، نو دې باندې خل ګزاره نه کېږي. نو موږ د نړیوالو څخه دا غواړو چې موږ ته د باندې اقرار برابر سي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د خبرونې دا برخه هم دومره وه. همکاران مې نورو خبرونو کې در سره دي.